ستلمه شه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کله کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه اونلاین په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره لرو هوډم به د دې وخت خبرونه او د بلوچستان په چمن کې د کاروباري او ولسی اتحادیو احتجاج نن په درېم ورځ هم دوام لري. د شمالي وزیرستان په حیدرخیلو کې نن د پاکستان د پوز د هلیکاپټر په بمباری کې د استخباراتي چارواکو په وینا دوه وسلوال وجل شوي او یو بل جوبل شوی دی او تمه کیږي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جولای په 24مه د امریکا د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په چمن کې د کاروباري او ولسی اتحادیو احتجاج نن په درېم ورځ هم دوام لري. د چمن پرلت کمیټه او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي ولسیار خان مشال لیډو ته ویلي چې پرون پر دوی د پولیسو او سرحدي ځواک لخوا په برید کې تقریبا سلويخت پرلتوال جوبل شوی دي.
د سلور جون شپه والا زمر د پارلت کمیټي مرګري د ډي سي دفتر ته د مذاکراتو لپاره ورغوښتي ولو په دفتر کې دننه پر دې برید وکړ. نو موږ د اف سي کلیه مخې ته بل پارلت اچولو. دغه په ځد کې د اف سي ملیشو پولیسو پر موږ برید وکړ چې شاوخوا څلوېښت چې سرکاري هسپتال ته ټپیان راورسولو.
هو مرستیال کمشنر دغه تورن ردوی وایي چې مظاهره چانو پر د پولیو په کارکونکو برید کړی و. د بلوچستان د حکومت ویان شاهد درین د جون په شپږمه میډیا سره په خبرو کې د جوبل پرلتوالو شمیر 15 ښودلو او وی ویل چې د پرلتوالو سره په تاوتریخوالي کې 19 امنیتي اهلکار هم جوبل شوي دي. د جون څلورمې راهیسې په چمن کې هړتال روان دي. د دې ترڅنګ په سیمه کې بینکونه د پاسپورت دفتر زیاتره سرکاري دفتر او کولونه تړلې پراته دي. د شمالي وزیرستان په حیدرخیلو کې نن د پاکستان د فوز د ګن شپ هلیکاپټرو بمبار کړی دی چې د استخباراتي چارواکو په وینا په نتیجه کې دوه وسلوال وجل شوي او یو بل جوبل شوی دی. آزادو سرچینو او یا کمې وسلوالې ډلې تر دې دمه په دغه اړه څه نه دي ویلي. نن مشالې ډوسرا په خبرو کې یو سیمه ییز استخباراتي چارواکي د نوم نښودو په شرط وویل چې وجل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان سره تړلې دي. د سیمې یو پولیس چارواکي لومړی مشال لیډو ته ویلي وو چې دا یو ډرون بریدو خو یو پوځي چارواکي سپیناوی کړی دی چې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس د پاکستان امنیتي ځواکونو ترسره کړی دي او دا ډرون برید نه دی. استخباراتي چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې د میرعلي په حیدرخیلو کې په نښه شوي دغه سیمه کې د جمعې په سهار وسلوالو په یو پوځي پوسته برید کړی وو چې په جواب کې د فوز ګنشپ هلیکاپټرو د هغوی پټنځایونه په نښه کړي دي. ځایي اوسیدونکو د پیښې تصدیق کړی دی خو وایي په نښه کړل شوي ځای ته هیڅوک نږدې نشي ورتلی. په ملکنډ پوهنتون کې د زده کوونکو د اتحادیو لخوا د موسا خان د مړینې خلاف احتجاج لا هم دوام لري. هلته په پوهنتون کې تعلیمي هلې ځلې هم ودرېدلې دي. دا له هغې وروسته ده چې د پوهنتون زده کوونکي موسا خان د مې په 1 په موټرسایکل په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی وو او دوه ملګري جوبل وو. خو احتجاج کوونکي دغه د مرګ پړه د پوهنتون پر انتظامیه اچوي ځکه هغوی تور پورې کوي چې انتظامیه هغه او ملګري یې د شپې مهال د پوهنتون له هاسټله ایستلي وو او چې کله کور ته روان وو نو د حادثې ښکار شو. د دغه پېښې خلاف په کوز دیر پېښور او په کراچۍ کې د زده کوونکو سازمانونو هم احتجاجي مظاهرې کړي دي. بلخوا د ملکنډ پوهنتون انتظامي چارواکي د تورن ردبي د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر مینا خان روانه ونۍ صوبایي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویلي چې په دغه اړه یې د پلټنو امر کړی دی او ډېر زر به راپور صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو له حکومته د ړنګوشو دکانونو د معاوضې غوښتنه کړې ده. د ځینو دکانونو مالکانو نن مشال لیډو ته ویلي دي چې د تېر وفاقي حکومت د منظورې باوجود دوی ته هغه پیسې تر اوسه نه دي میلاو شوي نو د صوبي حکومت دې تر اختر مخکې دوی ته د ړنګو دکانونو معاوضې ورکړي. د بازار د تاجرانو د اتحادیې مشر انور حسن بیا مشال لیډو ته ویلي دي چې د 2014 کال په جون کې د وسلوالو خلاف په ضرب اعظم پوځي عملیات حالاتو کې د دوی دوکانونه تباه شوي وو چې ورسره د ماویزو واده شوی وا خو تر اوسه دغه ژمنې نه دي پوره شوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور اپریدي مشالې ډوتو ویلي دي چې د دوکاندارانو د ماویزو د تصدیق پروسه یو ځل بیا روانه ده چې ډیر کار پکې شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې زر به دا ستونزه هواره شي او تمه کیږي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جولای په 24 د امریکا د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي. دا ښایي په داسې حال کې یو متنازعه وینا وي چې په غزه کې د جګړې یو مهم پړاو روان دی. د کانګرس مشرانو پرون ناوخته وروسته لغې د نتنیاهو د خطاب نیټه تایید کړه چې تیره اونۍ ورته د پارلمان استازو ته د وینا بلنه ورکړې وه. د امریکا لخوا د خپلې اوږدې مودې اتحادي سره د جنگ د ملاتړ ښودلو یوه تازه هڅه ده. دا په داسې حال کې ده چې د حماس خلاف د اسرائیل د فوج لخوا د برید په اړه په امریکا کې سیاسي اختلاف موجود دی. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یوه ترهګر ډله بولي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه به اورید او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدی شئ. په چمن کې د کاروباري اتحادیو احتجاج دن په دریم ورځ هم دوام لري.
بیا د ایفسی فورسز او لیویز او د ڈی سی په دفتر کې دننه پر دې برید وکړي او دې ټوله ووالو.
د پېښور د زری پوهنتون استادانو د تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده.
دا دویمه میاشت راغله. مونږ ته دا پته نشته دی چې مونږ ته به سیلري میلو شي او که میلو نه شي. مونږ ته ډېر زیات مشکلات دي.
او د بشري حقونو دفاع کوونکي وایي چې په پاکستان کې د جبري ودونو شرح په زیاتېدو ده.
زمونږ مشران سړي دي، دوی کینی او دوی فیصله کوي. مونږ هغه په مخامخ سره نشو ویلی.
د سیمې اورنۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال دی. روز مګړم به موضوع تا پر ډیورنډ کرخا د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کولو پر ضد چمن د پرلتوالو د احتجاجونو لړۍ روانه ده. پرلتوال وایي چې پرون پرې د سرحدي ځواک دفتر مخې ته د پولیسو لخوا تشدد شوی دی چې په نتیجه کې لږ تر لږه سلویخت پرلتوال جوبل شوی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهد درین رسنیو ته ویلي دي چې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاوتریخوالي رامنځته کېدو په نتیجه کې 19 امنیتي سرتیري هم جوبل شوی دي. تفصیل د سمت شبنم پراپور کې.
د چمن پرلتوالو د احتجاج لړۍ نن د جون پر 10 هم روانه ده. د جون له 4 په چمن کې د کاربندیز ترڅنګ د پاسپورت دفتر او بینکونه نن هم د پرلتوال لخوا د احتجاج په توګه تړل سوي دي. د پرلتوال په خبره چې د مئی پر 4 سرحدي ځواک د دوی پر پرلت برید وکړ چې په نتیجه کې 2 پرلتوال مړه او شاوخوا 10 کسان ژوبل شول. خو سرحدي ځواک دا تورونه ردوي او وایي چې دا کار پرلتوال خپله کړی خو په دې اړه څه ثبوت نه دی وړاندې کړی. پرلتوالو د 4 له پیښو وروسته د کوټي او چمن ترمنځ لویه لاره د کوژک په سیمه کې د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ وتړله. پر 4 جون لیویز او سرحدي ځواک د لارې خلاصولو لپاره عملیات وکړل چې له هغه وروسته پرلتوالو د چمن ضلعي انتظامیه مخ ته پرلت وواهه. په دې اړه د چمن د پرلت کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان د جون پر 10 مشالې ډو ته وویل.
هم په دې هغه شپه چې د 4 جون شپه وله زموږ د پارلت کمیټې ملګري د ډي سي دفتر ته د مذاکراتو لپاره ورغوښتي ولو. نو چې دوی هلته په مذاکراتو سره اخته وو بیا د ایف سي فورسز او لیویزو او د ډي سي په دفتر کې دننه پر دوی برید وکړي او دوی ټوله ووالو. ځینې ډلې بیې وشه او بیا دوی په بله دغه معنا باندې د هغه ځای ساغواکو شپږم جون ولو. بیا موږ خپل پرلت جو د خپل پخوانی پرلت سمې یو بیا یو غټ لاریون چې په زرګونو انسانان پکې شامل وو د ډي سي کمپلیکس ته رالو. د ډي سي کمپلیکس ته موږ خپل پرلت وکړي. د دې نه بعد کې موږ دا وویل چې چونکې دی نه مذاکرات کوي نه زموږ په دې غږ اوري نو موږ د ایف سي کلي مخې ته بل پرلت اچولو هلته خپل احتجاج پیل کړي. نو د هغه په ضد کې د ایف سي ملیشو او ATF او د ترنګ پولیسو پر موږ برید وکړي چې شاوخوا 40 چې سرکاري هسپتال ته ټپیان راورسولو او د دې سره چې 8 نفره چې ډېر شدید زخمیانو هغه کوټه تولېژن
د بلوچستان حکومت وایند شادرین د جون پر شپږمه رسنۍ ته ویلي چې حکومت د پرلتوالو ستونزې د خبرو له لارې حل کول غواړي، خو پرلتوالو د تشدد لار خپله کړې ده.
جو ڈپٹی کمشنر کا دفتر ہے اس کے سامنے ضرور احتجاج ہوا ایف سی ہیڈ کوارٹر
دا چمن ڈپٹی کمشنر او ملیشی زواک دفترون و مخیتا احتجاجون شوی دا حقا احتجاجون لری کولو محال تاو ترخوال رامنت شوی چپا حقی کی دا حکومتی امنیت خوندی ساتون کو اول ازگڑی جو بل شوی او یو پولیس چارواک پلاس پڑز وشتل شوی خو حقا لخطری بہر دے دا رنگا منگتا اطلاع دا چی پینزل اس پرلتوال ہم جو بل شوی دی او روغتنون تا اڑل شوی دی
جو مظاہرین تھے ان کو بھی چوٹیں آئیں ہیں، انہیں بھی اس ہاسپٹل منتقل کیا گیا.
ولسیار خان مشال ډیرو ته زیاته کړه چې تر څو د هغوی نیول سوي ملګري خوش کړل سوي نه وي، د چمن ضلعي انتظامیه دفتر مخ ته به د هغوی پر لت روان وي. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیان پر لت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې روان دی. دوی له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمنځ سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ را تګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دا ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د میرمشاه دړنګ بازار دکاندارانو یو وار بیا د ماویزو د غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړی. دغې مارکیټونه او دکانونه کلونه وړاندې د زر بیزب عملیاتو پر مهال ړنګ کړل شوي وو. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي د دکاندارانو د تصدیق پروسه روانه ده چې په پای کې به یې هغې ته د ماویزو پیسې ورکول کیږي. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
ضرب ازب عملیاتو کې ړنګ شوی میرمشاه بازار دکاندارانو، مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومته غوښتي چې د تاوانونو معاوضې ویش ورته پیل کړي. دوی وایي چې تر شوي وفاقي حکومت چې د دوی د تاوانونو یو نیم ارب روپۍ منظوره کړي لا هم دوی ته نه ویشل کیږي. دکانداران وایي چې عملیاتو کې بازار مکمل لزمه کې سره سم کړل شو چې حکومت انتظامیه او فوز د دوی توانونه خپل لیکلی شمارل یو تصدیق کړی دی. زیاتوی چې داغو توانونو ماویزو پسې لا هم ګرځي. حکومت پنن سبا ور باندې کالونه تیر کړل. نمیرام شاه بازار تاجرانو اتحادیه مشر انور حسن مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه لوی کاروبار وو، هر څه خاورې شول. اوس روزانه پتماوی چې نن بچې کور کړی کا سبا، خو په دې کې کالونه تیر شول.
دې میرم شاه بازو سه دمر غړ دی کونو د مو د چاینا نامه کاروبار کړای دا او د هنګکنګ نامه کاروبار کړای دا. نن چې کیم دی کنه د دې ته سره ورغلی چې سره کښې نی چې سبا وشي چیک په روکو کنه به کورو دا به وشي کا بیا وې چې دا وی ریپیکیشن وکي بیا دا وی ریپیکیشن نه نه پزنه نه پېره رونی خدای شته.
دا دکاندارانو اتحادیه جنرال سیکرټر سناولا مشال ریډیو ته وویل چې نور دې نه زبراوی، ما ویزه دې ورکړي چې خپل کاروبارونه پیل کړي.
ویستا یو نیم ارب روپۍ روغلی دی، کلا یو بونه کلا بلا بونه کلا یو تلا ژل کلا بل تلا ژل، ډېر وخت سره به تیر شولو. پرین میش بیا پېښه لوټ شوې وي. د وزیر خزانه سره ایم پی اے نیک محمد خبره ور سره وکړلې چې انشاءالله تاسو ته دا پیسې زر نظر میلاو شي. ایمیش خو انشاءالله دوګر ډېر امید جوړ شولو او به میش باندې یدینه روغلله چې میش به چونیا کپڑے وړي خلک چې څرنګه قربانۍ کو داس میش یا مخشه قربانۍ کړلې. نن داسې حالات ته ورسېدلو د ګندوره چې دغه نه د سپلای مخه ویني، نه د کپڑے مخه ویني، د بچونو ته نه د قربانۍ مخه ویني، پیسې دوګر ایته ورکړل شي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د دکاندارانو ماویزو ویش لپاره یو ځل بیا د دوی تصدیق عمل روان شوی دی. د ډیرو دکاندارانو تصدیق عمل سرته رسیدلی، زر ممکنه ده چې د ماویزو ویش پیل شي او سکم 3000 دکاندارانو ته وړاندې معاوضه ورکړل شوې دي. 2014 کال زربیاز و عملیاتو کې د میرامشا میرعلی او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګړل شوي ول، چې د دکاندارانو او چارواکو په وینا د میرامشا نیمایي د میرعلی ټولو دکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوې او د تاخیل ټول دکانداران او ځمکې مالکان لا هم پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د جنوبی وزیرستان د شوال سیمې خلکو د انټرنیټ د سہولت غوښتلو لپاره پرلت وهلې دي. دوی د دې ترڅنګ د اړنګو کورونو معاوضې هم غواړي او د روغتیا په برخه کې د سہولتونو غوښتنه کوي. مظاهره چیان وایي چې حکومت د خبرو اورېدو ته تیار نه دي. مشال ریډیو د سیمې د چارواکي سره د خلکو د غوښتنو په اړه خبرې وکړې. د ډېر اسماعیل خان ډیویژن کمشنر ظفرالاسلام خټک مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم او سیاست سہولتونه به زر برابر شي. نور معلومات د اشتیاق مسید په راپور کې وو.
سویلی وزیرستان اپر ضلع شاول سیمے اسدین کی وی آئی چدسی میں خالقے یہ احتجاجی درناکشے پلاتئی واہلیے دی دے حکومتی چارواکیوں نہ سیما کشے دے موبائل نیٹ ورک تعلیم صحت سہولتوں سارا دڑانکڑی شوی کورونو معاوضے وشتنا کوی خو چارواکی دے احتجاجی درنے مشرون سارا خبر قول تالیا تایور نہ دی. دے احتجاجی درنے یو مشر سجاد مسید پدگی براکشے وی آئی
د روډ مطالبات دي چې ټیم شوال ټو افغان بارډر ټرانزیټ روډ دی. دوم نمبر خبرات میز په علاقہ شه ټیچرون وختل ډپټی ته نرسي په کور دادو چې میز ته هان دا یو حق روکړلای شي چې میز ته هان ټاور ولاګي او ور سره 3G 4G ها بحال شي.
د شاول احتجاجي درناکښه نوښت د سیمې دوه نورې مشهورونه خبرې هم وروي.
شمولا منو مالو شاول تحصیل دی چې دا بلډینګ ته یور دی نوټیفیکیشن پرابلم یې دی. دا مشال کول غوړي کیم د میجر کورینا رنگ دی په اپریشن راي نجات شه. یو څه پرې هڅ کې سم موازنه د ملاو دی میجر د اسپاټال مسلادو اسپاټال جوړ دی هر شای په شمو موجود دی.
کیم روزی خان نوم دی تحصیل شوال سره تعلق لار د میج دا اهم مسلی دی چې روډینا دی اسپاټالینا دی او ور سره نت ورک تا یو کوردو چې حکومت میج هان دغه پاکستانیون شمیر کو دا چې کیمه غړتنه میج دا حکومت نه کی ورته په کور خو خپل دو چې میج ته دا حل کړی وای.
ماشال ریډیو چې شاول احتجاجی درنے وشتن دے ڈیرا اسماعیل خان ڈویژن کمشنر ظفر الاسلام خاٹک مخے تکشے شوے آغوی پا زعوب کشے وویل.
تعلیم شو او صحت شو چی آغا دے ہر معاشرے بنیادی ضرورتوں نہ دی. نو ڈی سی صاحب تو زرستان پر ماسرہ دلتا ناستے زعوس را وارا مانو آگی تا دا ہدایات ورکوما چی کم ہوں غیر فعال سہولیات تی دے روکیشن والا او دے ہیلت والا آج زر نظر آغا فعال. دویما خبرت دی سیٹیزن لائسنس کمپنسیشن پروگرام دے مونگا دے پروینشل حکومت سره چونګه د پروینشل حکومت منډیټ ته هغه سره هم دا خبره ټیک اپ کړی دی بار بار ور سره ټیک اپ کو او امید دي چې ان شاء الله عزیز دې به هم سره ځان نظر نتیجه راوځي. د تحصیل بلډینګ نوټیفیکیشن دا ما په نوټس کې نو تاسو نن په ما په نوټس کې راوستله. ان شاء الله عزیز دې تاسو اوس وایم چې دې اس سون اس پاسبل دې هغه نوټیفیکیشن او کی دې موبایل نت ورک ولا دې تاسو ته پته دي چې موږ ملک کې سکیورټي او سپیشل سچویشن دي. بهر کا دې حواله سره ما ایجیپټ سره هم خبرې شوې دي او دې حواله سره بزن خپل چې کوم هوم ډپارټمنټ دې هغه سره هم خبره ما کړې.
د شاول سیمې احتجاجي درنه مشرونه دا هم وویل چې تر سمرا پورې حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنه منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د پېښور د زری پوهنتون ملازمین وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې ورته حکومت تنخواګانې نه دي ورکړې. دوی زیاته کړې ده چې د اختر په شپو ورځو کې لاس بند دی، نه د کور مصرف پوره کولی شي او نه هم ورسره د قربانۍ پیسې شته. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت دې ورته د اختر نه مخکې تنخواګانې ورکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو د وزارت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې ډېر زر به د پوهنتونونو مالي مسلې هوارې شي. شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
د پېښور اګریکلچر پوهنتون ملازمین وایي چې هر میاشت خپل ترخاګانې ورته په مینت زارو احتجاجونو او مظاهرو کولو پس ملاویږي. په خیبر پښتونخوا کې د ټولو پوهنتونونو د ګډ سازمان چیرمن صلاح الدین خان وایي چې ریټایرډ او دا وخت کارکوونکي استادان او ملازمین په قرضو خپل ژوند تیروي.
دا 30-40 سال چې چا نوکریانې وکړي هغوی چې کم عزت ګټلی وو اوس یې هغه عزت چې کم وو هغه په بیللو باندې شورو شو. تا نم پیسې غواړي، ما نم غواړي، بل نم غواړي، دې ته محتاج شو چې خلکو ته مخکې خو غریب کمزور او خوار او اوس سفید پوشه هم عزت کېدل شروع شو چې کورونه گزاره نه کیږي او په غوښتو ولک شرم ورزي.
د پوهنتون د ملازمینو د سازمان جنرال سیکرټري هارون خان وایي چې لوی اختر را نږدې دی خو ښکاري داسې چې ترخاګانو او پینشنو نه ملاوېدو له وجې به نه دوی او نه د دوی بچي د لوی اختر خوشحالي لمانځي.
دا دویمه میاشت راغله، مونږ ته دا پته نشته دی چې مونږ ته به سیرلي ملوشی او کوملو نشی. مونږ ته ډیر زیات مشکلات دي.
په دې اړه موږ کله د خیبر پښتونخوا د لړو زده کړو وزیر مینه خان سره تماس ونیول نو د دوی مرستیال ساجد خان په یاد موضوع د دوی یو غږ مشال لیډو سره شریک کړو چې څو ورځې وړاندې ریکارډ کړو چې پکې دوی وایي چې ډیر زر به په مستقله توګه د پوهنتونونو د مالی ستونزه هوار کړي.
زمونږ د خیبر پښتونخوا په دې وخت کې سلور ډیر پبلک یونیورسيټیان دي او پای کې میجورټي هغه فاینانشل پوزیشنز خره په کوم یونیورسيټانو کې چې دی وخت کې فاینانشل کرایسس دی، مالی بحران دی او خصوصي تور باندې دا غو د تنخواګانو مسله ده. غو ته به تنخواګانې ریلیز شي بیا په لانګ ټرم کې د مضبوطو ګامونو چټولو ضرورت ته پای کې موږ یو ټاسک فورس هم جوړ کړی دی چې هغه اوورال د یونیورسيټانو په ټول معاملاتو باندې موږ ته سفارشات راکړي او خصوصي تور باندې د مالی تنظیماتو لپاره یو کمیټي هم سی ام سی د طرف نه ښوې ده. ان شاء الله تعالی دا ټول ایشوز به سولف کیږي.
د پوهنتون دغه ملازمین وایي چې خیبر پښتونخوا کې ټول یونیورسيټو ته مالی ستونزې د کال 2019 مرحلې ټوله صوبه کې شروع دي او هم دا وجه ده چې واځي د اګریکلچر پوهنتون د ریټایرډ ملازمینو سباندې 500 کروڑ روپې بقایاجات اوس هم پاتې دي. بلخوا دا تلسم آئینی بدلون وروسته د لوړو زده کړو محکمې د پوهنتونونو په فنډونو کې تر ډېره حده کمی کړې ده او ورته ویل شوي چې خپل آمدن په خپل د زده کوونکو د فیسونو نه برابروي. دا کم لوې چې د زده کوونکو فیسونو کې تر ډېره لوړوالی راغلی دی او صوبې سرکاري پوهنتونونو زیاتره وخت فنډونو نشوالی او کمی سره هم مخ دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو د اوریدونکو سره یو بل راپور ته د پاکستان د نورو صوبو پر تلا په خیبر پښتونخوا کې د کم عمرې ودونو دود زیات دی. دلته نجونې په ډېر کم عمر کې واده ته مجبوره کړل شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې ډېرې جنکې د ورونو، پلار او د کورنۍ د نورو غړو د عزت پر ځای ساتلو لپاره په کم عمر کې واده ته غاړه ږدي. په خیبر پښتونخوا کې بیا په ملکن ډیویژن کې د کم عمرې د ودونو تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي. په دغه اړه باندې د آسما ګل په راپور کې نور تفصیل اورو.
خیبر پختونخوا کې پروس کال 38 چینکې په کوم عمر کې واده شوی. د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا دا تیر کال جاری شوی رپورت تر مخې د دغه جنکو عمرونه د 38 کالو کم وو او د غشان 35 جنکو د پولیسو سره قانوني رپورټونه هم درج کړي. خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا راغلی دا تیر کال دغه رپورت کې دا خبره هم واضحه شوې چې د جبري ودونو ځپلې شپاړس ښځې او یولس کم عمره ماشومانې دارالامان ته لیږل شوي. هم په دې اړه د مردان چمتار سیمې تحصیل ممبرې او له بشري حقونو فعالې زیب النساء مشال ریډیو ته وویل
سر زدې ماشومانو نه جنکو نه تپوس وکړم چې تاسو ولې داسې د کم عمره واده شولې، تاسو سره خپل حق لپاره آواز نه اوچت کړی؟ نو هغوی وویلې چې موږ ځکه څه نه دي ویلي، زموږ کور مشران سړی دی، زموږ ورور دی، زموږ پلار دی، زموږ نیکه دی، زموږ تره دی، دوی کینی او دوی فیصله کوي، موږ هغې په مخامخ څه نه شو ویلی.
د موجوده قانون چوکاټ چې د کال 1997 د کم عمرې د ودونو د مخنیوي برتانوي دور قانون سره تړل شوی چې پکې د جنۍ لپاره د واده قانوني عمر شپاړس او د هلک اتلس کاله ټاکل شوی او د خلاف ورزۍ کولو په صورت کې یې 1000 روپۍ جرمانه او 1 میاشت د قید سزا مقرر کړل شوی. ولی په یاد قانون کې په 2014 کال کې د بدلون وروسته د خلاف ورزۍ کوونکو لپاره سزا 500 روپۍ جرمانه او شپږ میاشتې د بند وټاکل شوه. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې مشر محمد اجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د کم عمرې د ودونو د مخې نیولو لپاره په مسوده کار سرته رسېدلې او که چېرې دغه قانون عملي کړل شو نو په صورت کې به تر ډېره حده په داسې قسمه پیښو کې کمی راشي.
دا ریسنٹلی میٹنگ شو دا غیر په والی سره موږ الریډی ڈرافٹ بل چې کوم دی په دې کې تیار کړی دی. دا بل سائلنٹ فیچرز دا دي، خاص کر په دې کې ڈسکریمینیشن ریګارډینګ دا ایج هغه موږ 18 سال کا ځکه موږ انٹرنیشنل کمیٹمنٹس هم دي فیمیل لپاره هم د میل لپاره هم. دریم پوائنٹ پکې دا و چې یار اٹیسٹڈ این ایس ای باندې نکاح رجسٹرار چې کوم دی هغه چیک کړي. دریم پوائنٹ پکې دا و چې نکاح رجسٹرار هم باؤنڈ کو هغه لپاره هم سزا هم پکې خودلی ده، کم سے کم 45,000 داو میکسیمم 3 لاکھ تھا باقی قید وغیرہ ہم دے سیدھا اٹس اپ ٹو دا کورٹ. بل پوائنٹ بدے کے داؤ کے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس سے کم دیا گا دے کے ٹیمپرری انجنکشن ہم ایشو پولیس. بل پکے داؤ گارڈینس پکی وی یا مطلب سو پکے انوالو ارلی میرجز کئی چی اگر 18 سال نہ کمی نو آگے تو بارم پکے سزا گانے دی چی مطلب دارے بدائے والے سر بیا پولیس سے کم دے بدے کے ایکشن ہم اغستی شی.
دا چې ولې د خیبر پختونخوا حکومتونه تر دې دمه د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله ټاکلو کې بریالي شوي نه دي؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې د قانون صوبایي وزیر افتاب عالم افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په شمول ټول هیواد کې د کم عمرې ودونه یوه لویه ټولنیزه ستونزه ده او حکومت ته هم د واده لپاره قانوني عمر 18 کاله ټاکل یو چیلنج دی.
دس از دا ڈرافٹ فی الحال مو ڈپارٹمنٹ سوشل ویلفیئر نا مغو بھی انیشیٹ کئی چی دیکھی چورا امینڈمنٹ سی اور بیا بہ مو ویٹنگ لرزی مو ڈپارٹمنٹ تھا بیا بہ آن ورڈ کیبنیٹ اور بیا کیبنیٹ نہ بعد اسمبلی دبا پلیس کی گی اور اسمبلی کی ودی بندے ڈیبیٹ کی گی. بہرحال جی دیکھیے ڈیر کمپلیکیشنز دی پاس چیزیں منہ سے رقوم قانون دن آئی کہ کلا دو بلوغت تو رسی اس بلوغت پر قانون کی ڈیفائنڈ نہ دا کبھی دسی دے ریلیٹڈ سا کیسز رتلوب نوغا کورٹ کیسز برتلو نوغا بیا ریفر کی دو میڈیکل ٹیم بدے باندھے جوڑے دل اور یہ بور دا ڈیسائڈ کے والا چھ آیا دا پیو بردا نہ دا اس جی مسائل اور خبریں ڈیر زیادتی دی کوشچنس پہ ڈیر زیادتی خو ان شاء اللہ چی مت راشی ان شاء اللہ آگا بہو اکارڈنگلی اور بیا ہو دل دا پروونشل اسمبلی آگے باندھے ڈیسیجن کئی.
دا یونیسیف کال 2019 شمیرو کې راغلی چې د خیبر پختونخوا شانګله ضلع کې په دغه یو کال کې د جنکو د کم عمرې د ودونو 8 پیښې ریکارډ شوي چې د هیواد د نورو صوبو پرتله د کم عمرې د ودونو تر ټولو لوړه شمیره ده. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ، او التا زمونږ د خبرونو په اړه باندې خپل رائے تجویزونه هم ورکولی شئ. موږ به هڅه کوو چې تاسو د خپل تجویزونو په رڼا کې خپل خبرونو له ترتیب ورکو. د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو، د دې وخت خبرونه اورو. د بلوچستان په چمن کې د کاروباري او ولسی اتحادیو احتجاج نن په درېمه ورځ هم دوام لري. د چمن پرلت کمیټې غړي وایي چې پرون پر دوی د پولیسو او سرحدي ځواک لخوا په برید کې تقریبا څلوېښت پرلتوال جوبل شوي دي. په مرستیال کمشنر دغه تورن ردوي وایي چې مظاهرتیانو پر ده او د پولیو په کارکوونکو برید کړی وو. د شمالي وزیرستان په حیدرخیلو کې نن د پاکستان د فوج د ګنشپ هلیکاپټرو بمبار کړی چې د استخباراتي چارواکو په وینا په نتیجه کې د تحریک طالبان پاکستان دوه وسلوال وژل شوي او یو بل جوبل شوی دی. آزادو سرچینو یا کمې وسلوالې ډلې تردا زما په دې اړه څه نه دی ویلي. په ملکنډ پوهنتون کې د زده کوونکو د اتحادیو لخوا د موسی خان د مړینې خلاف احتجاج لا هم دوام لري. هلته په پوهنتون کې د تعلیمي هلې ځلې هم د ځن ښکار شوې دي. دغه پی خلاف په کوز دیر، پیښور او په کراچۍ کې هم د زده کوونکو سازمانونو احتجاجي مظاهره کړې. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو له حکومته د ړنګو شو دکانونو د معاوضو غوښتنه کړې ده. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ریډو ته ویلي دي چې د دکاندارانو د معاوضو د تصدیق پروسه یو ځل بیا روانه ده چې ډیر کار پکې شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې زر تر زره بعد دغه مسله هواره کړي. او تمه کیږي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جولای په څلور ویشتمه د امریکا د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي. دا ښایي په داسې حال کې یو متنازع وینا وي چې په غزه کې د جګړې یو مهم پړاو روان دی. اوردونکو سوزو هند ته چرته چې عام انتخابات ترسره شوي دي او په هغې کې د هغې په نتیجه کې د حکومت جوړولو دپاره هلې ځلې روانې دي. د هند پخوانی وزیر اعظم نریندرا مودي د یو سیاسي اتحاد مشر ټاکل شوی دی او اوس هڅه کوي چې د وزیر اعظم د چوکۍ ترلاسه کولو دپاره د ځان سره نور ګوندونه ملګري کړي. معلومات یې په دغه راپور کې اورو.
د هند بھارتیہ جنتا یا بی جے پی گوند د این ڈی اے پونم د وی ائتلاف خبر ورکړ چې مشی به نریندرا مودی کوي. د مودی په مشی بی جے پی گوند ونه توانیده چې په یوازې توګه په انتخاباتو کې اکثریت رای خپل کړي، نو ائتلاف ته مجبور شو. دا په تیرې ولا سیزې کې لومړی ځل دی چې د مودی بھارتیہ جنتا گوند د سیمه ایزو گوندونو ائتلاف ته د حکومت جوړېدو لپاره محتاج شوی دی. د بھارتیہ جنتا له ګوند سره د تیلګو دیشم یا ٹی ڈی پی او جنتا دل یونائیټیډ ګوندونه یو ځای شوي دي. د این ڈی اے یا ملي ډیموکراتیک ائتلاف د مودی د صدارت ملاتړ اعلان کړ او ټاکل شوی دی چې دریاویا کلن مودی د یک شنبه په ورځ د دریم ځل لپاره د هند صدر اعظم په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. مودی د ملي ډیموکراتیک ائتلاف ته جوړېدو وروسته وویل چې دوی په انتخاباتو کې ماتې نه ده خوړلې، پخوا هم په ائتلافي شکل په هند کې حکومتونه جوړ شوي دي. اپوزیسیون د کانګرس ګوند په مشرۍ د تمې خلاف د تیرو انتخاباتو په پرتله دوه برابره څوکۍ خپلې کړې دي. د دې ائتلاف څوکۍ 222 ته رسیږي. د هند انتخابات چې د اپریل په نیمایي کې پیل شول شپږ اونۍ روان وو او د چهارشنبې په ورځ نتیجه اعلان شوه. په دې ټاکنو کې بی جی پی 240 څوکۍ خپلې کړې او د اکثریت لپاره 222 څوکۍ په کار وي. د مودی په مشرۍ ملي ډیموکراتیک ائتلاف اوس د ولسی جرګې له 1543 څوکیو 293 خپلې کړې دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر سلورو لوړپوړو طالب چارواکو سعودي عربستان ته د سفر بندیز لری کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې دغه کار لامل سعودي عربستان ته د حج په مراسمو کې د دغه طالب چارواکو ګډون کول دي. په دې چارواکو کې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر، د کورونو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د حج او اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب او د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحق وسیق شامل دي. نور معلومات اکرام الله اکرام راکي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر څلورو طالب چارواکو د سفر بندیزونه لری کړل. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا پر سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د سفر بندیز معافیت سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کولو په هدف تصویب شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د اقدامې د جون په 15مه کړې. امنیت شورا په 2011 کال کې د دغه شورا 1978 پریکړه لیک لمخې د طالبانو پر یو شمیر چارواکو د سفر بندیزونه لګولي. دغه شورا کته هم ویلي چې دغه مافیاتې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په هدف او د جون په 15مه دغه څلورو طالب مشرانو ته ورکړې. خو د روان جون میاشتې په 4مه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی متحده عرب اماراتو ته سفر کړي او هلته د یاد هیواد لامیر او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد دغه سفر پاړه په خپل اکسپانه لیکلي چې دواړو لوري د متقابلو ګټو او همکاري او د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. هغه د هم لیکلي دي دغه شان د ټرافیکو د ډیجیټل کېدو او د افغانانو لپاره د ویزو د ورکړې په اسانتیا هم خبرې شوي. خو متحده عربی اماراتو ته د سراج الدین حقانی دغه سفر خبرګونونه هم درلود. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي وو چې د هغو طالب چارواکو د سفر بندیز ته درناوی وکړي چې د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میټیو میلر ویلي وو چې حکومتونه باید د دغو طالب چارواکو د سفر لپاره اجازه ترلاسه کړي او دې پروسې ته درناوی وکړي. مخکې هم یو شمېر هیوادونو ته د طالب چارواکو سفرونه له ورته خبرګونونو سره مل وو. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا مخکې په دې اړه ویلي دي د تحریم لسته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي او باید پر ځای له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. یادونه ده چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر څنګ اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو هم مخکې یو شمېر طالب چارواکي د سفرونو په تور لست کې شامل کړي دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې 80% افغانان د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري. د ملګرو ملتونو ادارې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د یوې سروې پر اساس موندلي چې پرله پسې وچکالیو د افغانانو پر ژوند ژورې منفي اغیزې پرېښې دي. د وچکالیو تر څنګ د سیلابونو او زلزلو په شان طبي پیښو لګاونډیو هیوادونو په یو وار د لکونو کډوالو ایستلو او د طالبانو سخت دریځو پالیسو هم د افغانانو ژوند سخت اغیزمن کړی دی. په دغه اړه باندې تفصیل عصمت ساروان راکړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې له یوې سروې وروسته وویل چې تر نیمایي ډېر افغانان د خوراکي موادو د رانیولو وس نه لري. د سازمان په خپل فصلي راپور کې د اړتیا وړ شیانو په رانیولو کې د خلکو بېوسي او پرله پسې وچکالۍ په افغانستان کې د اکثرو خلکو لپاره دوه مهم اقتصادي ټکانونه بللي دي. د خوړو او کرنې سازمان د سروې پر اساس ډېری کورنۍ عاید نه لري او په پورونو ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان دا راپور د سش کال د جنوري د 24مې او د فبروري د 28مې ترمنځ په ټول افغانستان کې له زرګونو خلکو سره د مخامخ خبرو پر اساس ترتیب کړی دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې ډیری خلک د خوراکي موادو له لوړ قیمت او وچکالۍ څخه ځوریدلی دي. د سروې پر اساس 85% د خوراکي توکو د لوړې بیې له امله او 85% د وچکالۍ له امله په تنګسه کې دي. سربیره پر دې 10% خلک پرته له کوم عایده ژوند کوي. تیره میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وویل په افغانستان کې په هرو 100 کسانو کې 40 د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي.
داسې مهاجر د پاکستان نه راغلی نه موږ ته یو کار زموږ زمونه شته نه د کار طریقه برابره ده چې موږ د شپږ میاشتې کېږي نو خوراکي مناسب نه مشکل
زمونږ یو هیواد کې پور هغه چا ته ورکول کېږي چې ګوري سبا یې دا لنډوونکی دی. نو اوس د خلکو عایداتي منبع نو کاروبار ډېر ګډ وډ شو نو اوس خلک د پور وړکې باندې اعتماد نه کوي نه چا ته ډېر په اسانۍ پور نه ورکوي ولو که ډېر نږدې خپلوان هم یې پوهېږي چې هره بېکاري چاته ده.
له هغه وخته چې طالبانو واک ترلاسه کړی او په افراطي پالیسیو یې ښځې له تعلیم او کاره راګرځولې وضعیت لا خراب شوی دی. د خوړو او کرنې سازمان ویلي چې د خپل راپور د چمتو کولو لپاره یې د افغانستان په 40 ولایتونو کې له شاوخوا 9500 کسانو سره مخامخ خبرې کړې دي. سربېشي چې د عاید کمښت چې د پیرودلو لپاره د خلکو وړتیا محدودوي کورنۍ په تېره بیا هغه کورنۍ چې ښځې یې مشرکې وي د خوړو په موندلو کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د خوړو او کرنې سازمان وایي چې تر 90% ډېر افغانان د عاید له کموالي سره مخامخ دي او شاوخوا 85% کسانو چې د دوی پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړي ویلي چې دوی هیڅ عاید نه لري. وروستیو سیلونو او له ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران څخه د لکونو کډوالو ایستلو هم د افغانانو کړاوونه زیات کړي او د کار فرصتونه نور هم محدود کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا د صحت څنګه وایي چې په صوبه کې له 50% پر ماشوم ناروغه ښځې د خوراک او 60% میندې د وینې له کمی سره مخ دي. د جون په 15 د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې او نیوټریشن انټرنیشنل د صوبې په 2 ضلعو کې په دغه اړه یو کمپاین پیل کړی دی چې مقصد یې په ښځو کې په د صحت د چارو په اړه پوهاوی زیاتول دي. تفصیل عظمت اشاره
د خیبر پختونخوا د طب پوهان وایي چې په صوبه کې د ماشومانو امیدوارو 20% میندې د خوراک د کمی سره مخ دي چې له وجې هر کال د میندو د مړینې په پیښو کې اضافه کیږي. د جون په 15 د خیبر پختونخوا د صحت ادارې او نیوټریشن انټرنیشنل د صوبې په 2 ضلعو مردان او بټکرام کې یو مهم پیل کړ چې مقصد یې امیدوارو میندو ته د ښه صحت اسانتیاوي ورکول دي. دا ادارې په وینا چې د ابتدایي پروژه به د صوبې نورو ضلعو ته هم غځوي. دا غونډي تابع کوونکی شاید فضل مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې له 50% زیات زنانا د وینې د کمی ښکار دي.
یو مین چې کم سټرایکینګ ډاټا دا د انیمیا ده، مطلب مور دین 50% خزي چې کمی دي زنګ په پاکستان کې بکی پی کی پین ایم ڈی کی هغه انیمیک دي، آیرن ڈیفیشنسی انیمیا ده ورته. بل مال نیوټریشن کزو کوم نو 15% خواتین زمونږ دلته چې دي هغه هم مال نه رښتې او هغه کتا سو په ټایم باندې علاج نه کو د غذایی قلت سپلیمنټیشن باندې تاسو ټریټمنټ ونه کو نو داغو های ریسک پرگننسی او داغی نه داغو شرای اموات او داغی ماشوم هم د شرای اموات د غډیر زیات شي.
د خیبر پختونخوا د صحت ادارې سیړنیز مرکز ډیسټریک هیلت انفارمیشن سیستم د کال 2023 د شمیرو تر مخه تیر کال د خیبر پختونخوا سرکاري هسپتالونو ته د خېټې د مرزونو ښکار 200,000 ماشومان د درملنې لپاره راوړل شوي وو. شمیرې زیاتوي چې تیر کال د 5,500,000 نه زیاتې حامله ښځو ته د بیمارو نه د ځان ساتنې ویکسین لګولې شوې دي. غونډه کې شریک د صحت ادارې او کارکونکي ډاکټر پلوشا جاوید مشال ریډیو ته ویل چې د لرې پرتو سیمو د صحت کارکونکو لای د خوراک د کمی د مخنیوي د حامله کېدو په وخت د ماشوم او د مور د صحت د ساتنې په اړه د پوهاوی تربیت ورکړي چې به اوس دوی کور په کور امیدوارو میندو ته پوهاوی ورکوي.
مونږ دا یو کمپین سٹارٹ کو لګیو په خیبر پختونخوا کې. دا اورال پاکستان کې سٹارٹ شوه دا خو خیبر پختونخوا کې اوس دا کمپین په دوه ډیسټریکټ کې سپیسیفیکلی په بټګرام اور مردان کې سٹارٹ کو لګیو. بیسیکلی د دې مقصد اوس دا دی چې مونږ دا کمیونټی د جدا سمره فرنٹ لائن ورکرز دي سګه چې زمونږ زما د ایل ایچ ڈبلیو سٹاف راشي او دا دای کمیونټی میډ وایز چې کوم دایانه دي هغه ته مونږ ټرین کو چې میٹرنل نیوټریشن پہلے خوب آگئی تو وہی مور تو وہی چھ پریگننسی کے نیوٹریشن سمرا امپورٹنٹ دے مور با نور سا کئی ہو کنا کی اگر پراپر غذا با خپل اخلی ماشوم دی مور چکل حاملہ وی نو اگر ٹائم کے مور ڈپریشن دیر شکار وی اگر ڈپریشن بم اگر ماندے بم مونگا سینسٹائز کو چھ دا ڈپریشن با زاننا لے رکا وی دا سینسٹائز کو سینسٹائزیشن لپارا مونگا پہلے با ماسٹر ٹرینر زاخلو دا بس دینے پس مونگ ٹریننگ سٹارٹ کی گی با
دا ملگرو ملتون دے داری یونیسیف د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د خوراک د کمی ښکار د 15 کالو نه د کم عمر ماشومان شمیر له 40,000 سیوا دي. د یونیسف په وینا چې کومو سیمو کې کډوالي زیاته ده هلته د خوراک د کمی ښکار د میندو شمیر له نورو سیمو سیوا دي. پاکستان کې د حامله میندو د صحت په اړه کارکونکو سرکاري ادارې ایم این سی ایچ ډیپټي ډایریکټر ڈاکٹر تنویر خان مشال ریڈیو ته ویل چې د پاکستان د نورو صوبو په نسبت په خیبر پختونخوا کې د امیدوارو میندو د مړینې شمیره کم ده.
په هاسپټل لیول باندې د ټولنه غټ پروجیکټ چې کوم سٹارټ شوی دی چې په ولنی ځل باندې بی ایچ یوز لیول باندې هم څنګه ډیلیوري رومز اسٹیبلش شو ایل ایچ ویز ورته ورکړی شو مختلف نور سٹاف ورته ورکړی شو میڈیسن اکوپمنٹس ورته ورکړی شو اور تقریبا 200 بی ایچ یوز اور 50 آر ای سیز هغه اپگریڈ شو 24/7 سروسز ورکړي.
دا ملګرو ملتونو ته کال 2020 د یو راپور تر مخه د کال 2018 وم په نسبت د امیدوارو میندو د ماشومانو پیدا کولو په وخت اوس د مړینې په پیښو کې کبې راغلي. راپور زیاتوي چې په کال 2020 کې د ماشوم پیدا کولو په وخت 280 میندې مړې شوې چې دغه شمیره په کال 2020 کې 180 ته راټیټه شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نه چې د چا وی کې هغه خزې ته نه هیڅ
څه ته حق په جندنا په جایدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تا دی هیلی
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
اوریدونکو سرزو باجوړ ته چرته چې د عنایت کلا بازار تر عمری نومې سیمې پورې لوی سړک 50 کاله پخوا جوړ شو چې دا وران پروت دی. دغه سیمې شاوخوا 400,000 آبادی ده. د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دغه سړک دی زر تر زر بیا جوړ شي. د باجوړ پر دغه لار تلونکو وایي چې تعلیم، صحت او روزګارونه اغیزمن شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې دغه سړک د جوړولو لپاره هلې ځلې ګړندې کړې دي. معلومات شانواز ترک زیرا کوي.
په باجوړ کې عمری او شاوخوا کلو ته وتلی سړک 50 کاله مخکې جوړ شوی خو اوس اوران ویجاړ شوی. عمری د محمود د تحصیل برخه ده او خلک وایي د دغه سړک توجه په تعلیم، صحت او په روزګار کې ورته مشکلات پیښیږي. شاولی خان محمود د محمود اوسیدونکو یو قومي مشر او د کلیوال کونسل چیرمن هم دی. هغه وایي
لغړی پورې دا 14 کیلومتره روډ دی او په دې باندې دواړه ماموند پراته دی، واړه ماموند او لوی ماموند په پروت دی. باجوړ کې په ټولو تحصیلونو کې د ماموند آبادی ډیره زیاته ده، او دا سړک چې په اول ځل په 75 کې جوړ شوی و د وسه پورې لا په بیا کار نه دی شوی، او مخ شان وران کندر پروت دی. اوس خو بیخي ډیر زیات وران شوی دی، خو مریض دی پر واغیستو د مریض هم بی خو باسي، سټوډنټان کو په پارچو لسی او ولې چې برخلوزو کالج لرازي هغه مصیبت جوړی، ډیر ستونزې جوړه کړې ده او یو ډیر مصیبت یې جوړ کړی دی. خو نه پوهېږم چې دا سړک ولې نه جوړېږي، تر دوه سه پورې جوړ نه شو.
د ماموند یو بل اوسېدونکی خمار علي مشهد رډیو ته وایي، دغه سړک چې د عمر نه تر لغړی پورې اوران ویجاړ دی، نو دوی ډیر د تکلیف سره مخ کړي. د ماموندو خلک زیاتره د ښار او عنایت کلا بازار د خپل ضرورت سامانونه وړي، ولې د دوی دپاره د سرکاري انتظامي دفترونه هم په ناوګۍ او ښار کې دي. نو دوی غواړي چې دغه سړک ورته زر جوړ شي.
لکه په یو خوړ کې چې گاډی رواني داسې مثال دی، بل دلته د څو کالونو دغه راځي حکومتونه خو دې سړک ته هیڅ توجه نه ورکوي، بس داسې د کوڅو د کلو کلو سړکونه جوړوي د خپل وټ د خستلو لپاره. خدای یو مین لار ده، په دې مین لار باندې دی هیڅ توجه نشته دی. حالن کې دا د مامون د زړه دی، او سټوډنټانو ته خو په خود تکلیف دی چې هغه پیپری نو لیټ را رسی.
د مامون د سیمه غریزه ده، دغلته آبادی هم ډیره زیاته ده، ولې خپل غرونه هم ډیر ښکلي دي، او په هر ژمي کې ور باندې واوره غورځيږي. د سیمه خلک وای چې دغلته سیلګری هم ډلی ډلی ورځي او په دغه لارو تیریږي. دغه سرک په کله پورې جوړ شي؟ مشادرډو هم دا پوښتنه د ماموندو د سیمینه د صوبای سیملې د غړي ډاکټر حمید الرحمن کړی ده.
تقریبا چې 400,000 کوریا آبادی ده، او د دیو د پارم دغه دوه مین روډونه دي، دغه د پارم موږ تقریبا میکسیمم ریلیز کړی دی، او پاغي باندې کار روان دي. تقریبا زمونږ 6 کیلومتر روډ په دې ټیم کې تقریبا 4 کیلومتر تر رسیدلې ده. پروسس لکسلو دی، ځکه چې پاغي کې د سپارټ مسلې، پاغي کې د روډې مسلې، او پاغي کې د ټرافیک کاونټ خبرې. زمونږ دا امید دی چې په دې مېش کې دنه نه زمونږ چې کوم د عمري پورې روډ دی هغه به پوره شي. دغه سره سره د لوی ماموندو د مین روډ د عنایت کړي نه لغړې پورې په دې
د ماموندو سیمه د باجوړ په مغربي اړخ د ډیورین په کرخه آباد ده، چې د کرخه پورې غاړه کونړ آباد ده. هم د ماموندو په دغه لاره کونړ ته دوه تجارتي او ولسی لارې هم دي، چې یوه غاخې پاس او بله لیټۍ پاس ده. خو دغه لارې شاوخوا د 1400 کلونو راهیسې بندې دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
شنواز ترکزی راپور مورده. په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانانو لیکوالانو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې ده، چې پر ادبي موضوعاتو سربېره تاریخي، ساينسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه ژباړلي او خپرندوی ټولنو خپاره کړې دي. دا چې کره کتونکي پښتو ته ژباړل شوي اثار څه ډول ارزوي، په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې.
سره له دې چې له نږدې نیمه پیړۍ راهیسې په بیلابیلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي اثار راژباړل کېدل، خو په دې وروستیو 10 کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بیلابیلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتنه لیکوال او کره کتونکی استاد اسدالله غزنفر دا رنګه ځوابوي.
ښه ژباړن یوازې د کتاب او د هغه د مالک د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپلو لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپلې ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هره مسؤلانه ژباړه په حقیقت کې یوه کامیابه لیکوالي ده، یعنی لکه لیکوال چې د ښه اثر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یو اثر بیا زیږیدو کې برخه اخلي. مثلا د یو تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یوه حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنګونو ته ضرورت لا ډیر وی.
ځوان ژباړونکی میر احمد یاد چې د 13 کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړي او تر دا مهاله یې له اردو، فارسی او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکی کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې پیل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړه. خلکو ډیر زیات خوښ کړل او خپل هم دا احساس کړل چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډیر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لیدلوری د تاریخ په اړه بیخی جلا و بیا زینی د نصاب کتابونه و د پونتونی کتابونه و هغه می ترجمه کړل د مدیریت د برخې و او د اقتصاد د برخې و د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه و هغه برخې کې مې لږ کار وکړ کې اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دی چې 1500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي داسې کتابونه هم پکې شته دی چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جل د خلکو اغستې او لوستې دي
لیکوال او کره کتونکی محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا یې د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلې دی که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خپرندوی ټولنې په 13 کلونو کې 15 ځلې خپور کړی او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاویزه ورکړل شوې ده خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماژ ذریعه یې جوړه شي دا پښتنه ډاکټر محب الله زغم دا رنګه ځوابوي
یوه لاره یې دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب ساینس انجینیرۍ حقوقو او سیاسي علومو او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري هغه کتابونه دې له خارجي ژبو انتخاب کړي او وژباړي هغه به خرڅ شي بله لاره یې دا ده چې هغه خپرندوی ټولنه سره چې کاروبار یې ښه دی هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډېر خرڅېږي هر کتاب چې ډېر بازار لري هغه دې انتخاب کړي وژباړي البته په هر حالت کې له خپرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري
په ننګرهار کې یو شمېر خپرندوی ټولنې فعالې دي چې بېلابېل علمي مسلکی او د پونتونی نصاب درسی کتابونه خپروي په دوی کې یو هم مومن خپرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي د دې ټولنې مسؤل نجیب مومن دوایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړونکي ژباړي تر یو حد اقزامه هم ورکوي
ساينسي علومو کتابونه دي چې مونږ ډیره تشه پکې لرو باید دا ډکه شتب کتابونه دي انجینري کتابونه دي زمونږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو ما دغه غږ دی چې دغه علمي اثر باید د پښتو ته وژباړل شي اکثر له کتابونه مونږ ژباړلې دي لیکوال تم حق زحمه ورکړې ده
له 13 اوږدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بېلابېل کتابونه راژباړل شوي خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثار ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي ژباړونکی باید په دواړو ژبو مسلط وي
دا مشال رادیو ده
مشال رادیو دغه اوریدونکو د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف ویلي دي چې د پاکستان وفاقي حکومت د دوی یو شمیر پرمختیایي منصوبې د سالانه پرمختیایي پروګرام نه وستل دي بلخوا د مخالفو ګوندونو مشران وایي چې خیبر پختونخوا حکومت هم ځینې داسې منصوبې د پروګرام لري کړې دي چې تیرو حکومتونو منظوري کړې وي نور معلومات د شبیر احمد جان راپور کې
بیرسٹر محمد علی سیف دفتر لخوا د جون پاش پګم جاری شوی یو بیان کې په مرکزی حکومت تور لګولې شوی چې د خیبر پختونخوا یو نوې پرمختیایي منصوبه دوی د پی ایچ ڈی پی نه وستری دي او دا د صوبې سره زیاتې او انتقامی عمل بلل دي ولې دا پختنه مو چې کله خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نون زنانه غړي صوبې شاهد نه وکړه نو دوی مشال لیډ ته ویل چې د پاکستان مسلم لیگ په مرکز کې حکومت هر ډول مالی او سیاسي تعاون ته خیبر پختونخوا حکومت سره تیار دی خو صوبائی حکومت هیڅ دغه خبرو او صوبائی پرمختګ لپاره سنجیده نه دي
دغه تمچانی ورکې د کم سټایل باندې گورنر ته وي تابع گورنر اوس نو با اسمبلی نو د الزاماتو د خو سٹارټ کړ خپل سیاست ته د دین د کاف ور سره ناس وي خبره به ور سره کړي به دغه نه پس پر اغلې به خپل بجټ به پیش کړي به نو د خو د ماشومان په شان د جذبات په شان د دې صوبې سره د جنگ په لحاظ په ماز باندې دا کې خو غلا
نو موږ چا تکړه چې زنه منسوبې چې خیبر پښتونخوا حکومت تیرو کلونو کې شروع کړې وې فندونه هم واپس شوي خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په یو لسو کالو کې سرته ونه رسولې شنون کې او خبريال لحاظ لوي یو خو کوم مرکز ګڼ شمېر منصوبې ختم کړې نو صوبایي حکومت هم خپل د شپږو سو نه سیوا منصوبې سږ کال بجټ کې ختم کړې دي
تقریبا دلته د وفاق زیر انتظام 177 منصوبې دي
او هغه چې د کم ته چلی هغه پی ایس ڈی پی د پاری کې وی 91 منصوبه ختم کړل د دیو جنا چې ایم ایف ویلی چې تاسو په صوبو کې د ترقیاتی کارونه مکوي په دې کې په خبر پښتونخوا کې ګډ شمیر منصوبه چې هغه کې چشمه رائټ کینال دا سوات موټر وی فیس 2 د پار از مکه غستل دي او ورپسې واړه غټ بارانی ډیمونه دي دادی بل لغته د خیبر پښتونخوا پخپله شپک سبا یو منصوبه د خپل سالانه ترقیاتی پروګرام کم چې د پرویز خاټک او د محمود خان په دور کې شروع شوی هغه لری کړل
نوموړی جاتوی کچر د مرکز او خیبر پښتونخوا ترمنځ سیاسي کړکیچ بیان بازی او بیا د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د مرکز سره خبر او ناشته پر ځای دغه ډول د دړکو او تورونو لګولو لړۍ دوامدار وي نو خیبر پښتونخوا مالی مسلې به راتلونکي کې د کمیدو په ځای نور هم سیوا شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري